السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوي چې فرهنګي، ادبي او هنري مطالب پکې راغونډ سوي. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغند رول غوښتنه وکړه. خبرونه په خبرونو پیلېږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د پاکستان له لوی درستی سره د افغانستان او پاکستان پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په هرات کې د یو بس موټر د چپه کېدو په نتیجه کې 28 کسان ژوبل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د پاکستاني طالبانو د مشر د ځایګي په اړه د معلوماتو په بدل کې د 2 میلیونو ډالرو انعام اعلانوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی او پر ځینو مسایلو یې ورسره خبرې کړې دي. شکلی زاخلوال د پنځمه پروس په دې اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له جنرال قمر جاوید باجوا سره په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر مهمو اړخونو تفصیلي خبرې کړې دي. نوموړي ویلي له جنرال باجوا سره مې د کابل پروسې د دویمې غونډې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو د تاګ راتګ، د تجارتي سامانونو په ریل لیژ درالیژ دغه راز د دواړو هیوادونو ته پر ورپیښو چلنجونو خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي اړیکې ترینګلې سوي دي. افغانستان او امریکا پر پاکستان تور پوري کوي چې پر خپل خاورې د حقنی شبکې په ګډون حقوق وسلولو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. په هرات ولایت کې د مینی بس موټر د چپه کېدو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 28 کسان ژوبل سوي دي. دغه پیښه تیر ماښام د هرات په مربوطاتو کې سوي ده. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤل محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته ویلي چې د زیاتو ټپیانو وضعیت ډاډ وړ دی. د شغلي شیرزي په خبره په ټپیانو کې 18 ماشومان، 10 ښځې او یو سړی شامل دي. د اوتریش امنیتي چارواکي وایي یوه 23 کلن افغان په ویانا کې په چاقو د څلورو تنو پر وهلو اعتراف کړی دی. د اوتریش پولیسو پرون ویل دغه افغان چې د ژوند له شرایطو ناراضه و، منلی چې یو پیژندوی افغان او د یوې کورنۍ درې غړي جلا جلا په چاقو وهلي دي. پولیسو د دغه افغان نوم نه دی څرګند کړی. هغه د سه شمې په ورځ لږ وروسته له دې په ویانا کې ونیول سو چې یو شل کنن افغان یې په چاقو وواهه. تر دې پیښې مخکې په همدې ورځ د یوې کورنۍ پر دریو غړو حمله وکړه. د ده په حمله کې یوه 18 کلنه نجلۍ، د هغې 55 کلنه مور او 18 کلن پلار ژوبل سوي دي. د 18 کلن پلار حالت نازک شول سوي دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله د ځایګي په اړه د معلوماتو په بدل کې د 2 میلیونو ډالرو انعام اعلانوي. دغه انعام د افراطي وسلولو د دوو نورو رهبرانو په اړه هم اعلان سوی چې ګمان کیږي په پاکستان کې ډیره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د مشر ملا فضل الله په اړه د معلوماتو په بدل کې د څه باندې 15 میلیونو امریکایي ډالرو انعام اعلانوي. دغه وزارت ویلي په تحریک طالبان پاکستان پورې د تړلو دوو ډلو، جماعت الاحرار د مشر عبدالولي او د لشکر اسلام ډلې د مشر منګل باغ په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې د څه باندې 3 میلیونو ډالرو انعام اعلان کړی دی. پیلامه کې ویل سوي ګمان کړي چې دغه هر یو کس د تروریستي عملو په ترسره کولو سره د امریکا متحده ایالاتونو او د دغه هیواد د اتباعو امن ته خطر پیښ کړی دی. امریکایي چارواکو ویلي تحریک طالبان پاکستان ډلې له القاعده سره خپل اتحاد څرګند کړی او له 2008 میلادي کال راهیسې د امریکا پر خاوره په عامه د حملو خبرداری ورکړی دی. چارواکي وایي دغه ډلې فیصل شهزاد ته هم د چاودیدونکو وسیلو په برخه کې روزنه ورکړې وه چې د 2018 میلادي کال په می میاشت کې په ټایمز میدان کې د موټر بم ناکامه حمله وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر می میاشتې پورې وګوري. د جنوبي کوریا یو عالي رتبه امنیتي چارواکي په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته وویل ترامپ به هڅه وکړي له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوه موافقه سلا سي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار چونګ اویو یونګ چې په وروستیو کې شمالي کوریا ته هم سفر کړی و وویل ما ولسمشر ترامپ ته په خپله کتنه کې وویل چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون اټومي بې وسلې کولو ته تعهد ښوولی دی. چونګ وویل کیم ژمنه وکړه چې شمالي کوریا به له نورو اټومي وسلو او د میزایلو له ازموینو ډډه وکړي. د کیم او ترامپ ترمنځ کتنې چې په تیرې وکال کې په خپلو کې ترخی خبرې تبادله کړي او په نړۍ کې د جګړې بیره زیاته کړې وه، د هغه په ټپه ولاړ حالت د ماتولو په هڅو کې یو ډراماتیک پرمختګ ګڼل کېږي چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي میزایلو د جوړولو د وړتیا ترلاسه کولو پر سر راغلی دی. شمالي کوریا د امریکا د قلمرو د ویشتلو خبرداری هم ورکړی دی. سپینې ماڼۍ او جنوبي کوریا ویلي د کتنې پر سر له موافقې سره سره به دوی پر شمالي کوریا بندیزونه دغسې شدید وساتي. او په اروپا کې د امریکا پوځي قمندان خبرداری ورکړ چې د بالکان سیمې پر خلکو د روسیې پټ او ښکاره فشار په زیاتېدو دی. نو امریکا او ناټو ته پکار ده چې له بې ثباته کېدو څخه د دې سیمې د راګرځولو لپاره نور اقدامات وکړي. جنرال کرتیس سکاپروتی پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې سایبري ګواښونو ته اغیزناک ځواب نه دی موندلی. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او څه باندې 6 دقیقې سوې د دې خپرونې ډېره برخه د آزادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې ده. خو اوس ځینې راپورونه خپروو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپله تازه غونډه کې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغنده رول غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان د حکومت د سولې نوې طرحې ته په اشاره له طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته حاضر سي. تفصیل له عصمت څروان اوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې پرون په نیویارک کې جوړ شو، د افغانستان پر حالاتو په تیره بیا دغه هیواد پر سولې خبرې وشوې. د دې شورا ځینو غړیو د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رغنده ګډون او همکاري مهمه وبلله. د امنیت شورا د مارچ د میاشتې دورې مشي د هالند په غاړه ده. غونډې ته د هالند د بهرنۍ سوداګرۍ او انکشافي همکاري وزیر سیګریت کاک وویل د افغانستان د حکومت په مشي د هر اړخیزو خبرو له لارې په دې هیواد کې سوله راتلی شي. دې په عین حال کې وویل دا کار د سیمه ایزو شریکانو له رغند همکاري او رښتینې ژمنې پرته ممکن نه دی. دا وایي موږ د افغانستان د حکومت په مشي یوازې د جامع خبرو له لارې سوله ټینګولی شو. نړیواله ټولنه دې خپله انرژي د سولې پر خبرو اترو متمرکزه کړي. حل لار باید په زغرده سیاسي وي او دا کار د سیمې د ټولو شریکانو له رغند او حقیقي ژمنې پرته امکان نه لري. د ملګرو ملتو امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان پر سولې خبرې کوي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لس ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهم کانفرانس کې د سولې یو نوې طرحه وړاندې کړه. د وویل د افغانستان حکومت چمتو دی چې بې قید و شرطه له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي او دا ډله د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت د سولې دا وړاندیزونه رسمن رد کړي نه دي. خو په خوا یې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي. د امنیت شورا په غونډه کې د سویډن د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انیکا سودر له طالبانو وغوښتل چې له دې فرصته استفاده وکړي او د سولې خبرې پیل کړي. د تروریستي ډلو له لوري تاوتریخوالی باید ودرول شي. شخړه یوازې د سیاسي خبرو له لارې حل کېدای شي. د کابل د پروسې دوهم کانفرنس تېره اونۍ دایر شو او د افغانستان حکومت د دې غونډې په لړ کې د لارې یوه رغنده نقشه د سولې لپاره وړاندې کړه. موږ له طالبانو غواړو چې خبرو اترو ته تیار شي. له سیمه ایزو لوبغاړو هیله کیږي چې د سولې په هلو ځلو کې خپل رول ولوبوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي تادام چې یا ماموتو د افغان ولسمشر د سولې نوې طرحې ته په اشاره وویل طالبان دې را وړاندې شي او د افغانانو د کړاوونو او دردونو د پای ته رسېدو لپاره دې د افغانستان له حکومت سره خبرو تکشيني. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د روان میلادي کال په وروستیو کې د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو یادونه هم وشوه. تمه ده چې دا کانفرنس د ملګرو ملتو په کوربتوب د نومبر په 28مه د سویس په جنیوا ښار کې جوړ شي. همداراز ټاکل شوې ده چې شاوخوا 40 ورځې وروسته د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د غونډې کوربه وي.
ومردل چې امنیت شورا د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د ننګرهار اوسیدونکي په وروستیو کې له ناامنیو شکایت لري. تفصیل اکرام الله اکرام نوري.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې له امنیتي اړخه تر ډیره خوندي ګڼل کېده، خو په وروستیو کې د نامنۍ او انسان تښتونې پیښو، هدفي وژنو او وسلوالو غلاو د دې ښار اوسیدونکو او مدني فعالان سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي جلال آباد ښار اوس مهال د ولسوالیو په پرتله ډیر نام نه دی او سیمه ییز چارواکي د خلکو د سر او مال د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. دغه مدني فعالان وایي چې اوس مهال د جلال آباد ښار په پرتله دوی د دې ولایت په ولسوالیو کې د امنیت ښه احساس کوي. د دې ښار دوه اوسیدونکو زیارمل افغان او رحمت الله زیارمل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زه په خپله شخصا چې کله جلال آباد ښار نه وزم، د کوم ولسوالۍ په لور ځم چې د ښار د ساحې نه وزم، یو ډول د آرامش احساس کوم. ښار په یو ډول زندان باندې ګرځېدلی دی، داسې زندان چې هر وخت قاتل ورته په کمین کې وي، چې هر څوک وغواړي هغه د همدغه چاردیوالۍ دننه وژلی شي.
داسې هېڅ ورځ نشته چې ننګرهار د یوې یا دوو پېښو شاهد نه وي. د تېرې سې شنبې په ورځ ما خپله یوازې د یوې ورځې ارقام راټول کړي وو،
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار د حج اوقافو رئیس عبدالظاهر حقانی چې تل به یې په تند لهجه پر وسلوالو مخالفینو نیوکې کولې، د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. له دې وړاندې د جلال آباد ښار په تالاشۍ څلورلارۍ کې د صرافانو په مارکېټ کې په رڼا ورځ وسلوالو غلو یو تن صراف وواژه، خو وروسته وژونکي د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شول. د دې ښار اوسیدونکي وایي نه یوازې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي، بلکې د انسان تښتونې پیښې بله هغه مسله ده چې د دې ښار له پیژندل شویو سیرو او بډایه خلکو یې خوب تښتولی دی. مدني فعالان لاملونه د جلال آباد ښار ته د ننوتونکو دروازو نه کنټرول، په دې ښار کې د ځمکو د مافیا او شخصي وسلوالو موجودیت چې په نامنۍ کې خپلې ګټې خوندي ګڼي، د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پراخه نفوذ ګڼي. دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د جلال آباد ښار د اوسیدونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي او د دې ولایت په رهبرۍ کې په پراخه کچه تغییرات رامنځته کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار له امنیتي چارواکو سره په خبرو کولو بریالي نشو، خو د دې ولایت د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د حکومت د لاسته راوړنو په پرتله د پیښو کچه ټیټه ده. په همدې حال کې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ذبیح الله زمری هم په دې ښار کې د نامنۍ پیښې منی، خو وایي چې په جلال آباد ښار کې د نفوسو ډیروالی او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات لامل شوي چې دغه ډلې خپل فعالیتونه د دې ولایت مرکز ته راوغځوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د دې خبرونې بل راپور دا دی چې په افغانستان کې جوګیان شکایت لري چې حکومت یې پرمختګ ته زمینه نه ده برابره کړې. تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
د مزار شریف ښار په یو څنډه کې یوه هیره سوې ډله ژوند کوي. د جوګیانو ټول شتمني د دوی په وینا د خټو کورونه دي، ځکه یې کرایه کړې. ملا ورال په مزار شریف کې د جوګیانو استاد دی.
پر هم دومره مزکات څلور کورنۍ دوه ویش کسان ژوند کوو، نه زایشته چې خوب وکړو نه هیڅ، له بې ځایه په خپل مرګ راځي. ککړه وکړو کوچنیان مو څه ډول ژوند وکړي، چیرته ولاړ شو؟
دا سپین ژیری سړی وایي له دوی سره دوه ګونی چلند یې ډیر ځوروي.
آرزوی ما همه است که ما هم قطار انسان ها زندگی بکنیم.
موږ غواړو د نورو انسانانو غوندې ژوند وکړم، ځکه ولرو کوچنیان مو ښوونځي ته ولاړ شي او موږ په دولت کې دندې ولرو.
جوګیان د یولسمې پیړۍ په نیمایي کې افغانستان ته راغلل. حاجي رنګین جوګي سندرغاړی دی. هر کله چې د ژوند ناخوالې ورپه یادېږي ژاړي.
دا خدا ناله میکنم، گیران میکنم، یگان
خدای ته ژړا او زارې کوم. وایم چې موږ هم لکه د نور غوندې مزکی ولرو، سم ژوند وکړو، اولادونه مو خونځي ته ولېږو،
بچای خود مکتب ولرم.
لدې ټولو ناهیلې سره د رنگین غوندې جوګیان روشانه راتلونکي په موسیقي او سندرو کې لټوي. د افغانستان په اساسي قانون کې جوګیان په صراحت د افغانانو په توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له همدې کبله دوی په اسانۍ سره نسی کولای تذکيري ترلاسه کړي. د دې سند لرل د هر ډول اداري پروسې او مزکی پیرلو لپاره مهم دی. د نفوس د احوالو د ثبت رئیس همایون محتاط دې ډلې ته بې پامي تاییدوي.
neglected.
دا خلک په تیرو لسیزو کې لپامه غورځول شوی، هیچا د دوی ستونزو ته په جدي توګه پام نه دی کړی. فکر کوم زموږ مسولیت دی چې یو قانوني پروسه پیل کړو څو دوی د افغان قومونو له برخې وګڼل شي.
د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې افغان چارواکي د افغانستان د جوګیانو شمیر له 40 څخه تر 1500 پورې اټکل کوي چې تر ډیره د دې هیواد په شمال کې ژوند کوي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوی مجله د نننې غنی په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینا ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی.
د منګوټي سره پد کو د تتمال کان چپ مالت لوی دوم دیل تمال کان چپ مالت.
په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایا سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې غوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خود موضوعات یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې موکل کله لاس اچو راځه هغه عادت مې اوس قسم په خوده پری خېلې.
په زرپان کې به لنډ کې ساتي دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو می بیواره اوه کې را روان شوي، اوه کې می پاکې کړې.
د ادب جام په نننې برخه کې د بیتنیک د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د ایل خپل کور په سیاحت هم تللی او لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغه ویل اے ګران نو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې ویل ژوند ستاد دوسترو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستاپ مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سن فنا خستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. په پیل کې لا ناجی صاحب د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
لاسو زروتنو زوانانو ته د وړیا یا په مناسب تخفیف سره د زده کړې زمينه برابر شوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له خصوصي مؤسسو سره د همکارۍ قراردادونه لاسلیک کړي چې لمخې به یې په 1990 لمریز کال کې 100 تنو ته د وړیا او په سلو کې له 40 څخه تر 50 پورې تخفیف سره د زده کړې زمينه برابر شي. د ځوانانو د چارو معینیت دغه قراردادونه په کابل کې له دریسل ویختو تحصیلي او تعلیمي بنسټونو سره لاسلیک کړي چې ځوانان کولای شي د ځوانانو د چارو موینیت په مراجعه سره له دغو امکاناتو څخه ګټه واخلي. بیرته ښوونځي ته ستانه شي په نامه کمپاین پیل شو. یاد کمپاین چې پیل یې له ننګرهار ولایت څخه وشو، موخه یې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د کلتوري او فرهنګي خنډونو پر وړاندې مبارزه ده. د دغه کمپاین مسؤول سلیمان خپلواک وایي چې د یو ځانګړي پلان له مخې به کلیو بانډو ته ځي او بیرته ښوونځي ته ستانه شي کمپاین به کوي. دی زیاتوي چې د دغه کمپاین په جریان کې به یو شمېر ماشومانو ته کتابونه او کتابچې هم ورکوي. او په کابل کې د دوه کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکته نوښوه. زمون همکار همایون هیواد د غونډې ته ورغلی وو. نور د هغه په ریپورت کې
د دو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. تیرونی په کابل کې د ډیوډ جونز ناول او اشر د کیسو ټولګې د مخکتنې غونډه یو شمېر فرهنګیانو او د قلم خوندانو وکړه. د ډیوډ جونز ناول نصیر احمد احمدی په پښتو ژبه لیکلی او الهي آریان دری تشبړلی. اشر چې دا کیسو ټولګه د عبدالواحد رفی د نصیر احمد احمدی لنډې کیسې دری ته او نصیر احمد احمدی د عبدالواحد رفی دری کیسې پښتو ته ژباړلې دي. لیکوال او کره کتونکی استاد نجیب منلی وایي د تاریخي ناولونو سابقه په پښتو کې ډېره کمه تر سترګو کیږي، خو د ډیوډ جونز ناول یو له مهمو تاریخي ناولونو څخه دی چې ژباړه یې دری ژبې ته یو ګټور کار دی. دای وای که څه هم دا ډول ژباړې ستونزمنې او له ستونزو خالي نه دي، خو د دوو فرهنګونو د نږدې کېدا لپاره دا ډول ژباړې اړینې دي.
یو هغه څه دي چې مونږ ګورو، یو هغه څه دي چې مونږ اورو، یو څه هغه څه چې مونږ پوهیږو. مگر هغه څه چې مونږ احساسو د یو ځنه بل ځای انتقالول په خپل په یو ژبه کې ناممکن کار دی. بیا د یوې ژبې نه بلې ژبې ته وړل یې تر هغې هم سختېږي. د ژباړن وظیفه دا ده چې د دې جزیرو ترمنځ پلونه جوړ کړي او طبعا په پله باندې اوختل راوختل سړی ډېر محدود وي، نش کولای چې واقعیتونه لکه څنګه چې دي هغسې انتقال.
لیکوال ډاکټر محب سغم بیا وایي چې پخوا د دری او پښتو ژبې د فرهنګیانو ترمنځ ډېرې نږدې ناستې او اړیکې موجودې وې، خو په دې وروستیو کې دا اړیکې یو څه تتې شوې دي.
احمدي صاحب د پښتو ژبې په بهترینو لیکوالو کې او رفیع صاحب د دری ژبې په بهترینو لیکوالو کې حساب دی، خو دوی یو بل سره نه پیژندل، زموږ د وساطات په وجه سره معرفي شول. نو هلته مو دغه پیشنهاد وکړو چې راځئ تاسې یو د بل کیسې سره وژباړئ، دا به چاپ کړو، دا به یوه پیلامه شي. نو هدف همدا و چې د دری او پښتو ژبې د لیکوالو او فرهنګیانو ترمنځ دغه مصنوعي واټن باید له منځه یوسو، او که له منځه نه ځي اقلا رقم خو یې کړو.
دا ډاکټر سغم په خبره کې چې نور لیکوال له دری څخه پښتو ته او له پښتو څخه دری ژبې ته ژباړه وکړي، نو د فرهنګونو د نږدې کېدو ترڅنګ به د دوی ترمنځ اړیکې لا غښتلې شي. د ډیوډ جونز ناول لیکوال نصیر احمد احمدی بیا وایي که څه هم دا ډول ژباړې به ژبنۍ ستونزې ولري، خو لویه ښېګڼه یې د پښتو او دری ادبیاتو د نږدې کېدو بنسټ دی.
ډېر دوستان فرضاً هغوی چې پښتو کې یو څه لیکي هغه دری ژبې ورونه خواني نه دي ورخبر، یا برعکس، نو که داسې ګامونه پې پورته سي دا به دغه ادبیات سره نږدې کړي، دغه دغه خلک، دغه لیکوالان. ګوره دغه دا یوه جلسه، یوه جلسه دې باعث ولا اوس دلته ډېر دوستان ما تر دې مخکې نه وو لیدلي، خو د دې وروسته هم سره وپېژندل.
دا یادونې ده چې د ډیوډ جونز ناول دریج پاړه د ختیځ بیا رغونې موسسې یا کور او اشر د ګویتا انسټیټیوټ لخوا د چاپ په ګاڼه سنبال شوي دي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او که لنډی وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنکي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچیرې د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخواني ځایونه تاسو وګورئ، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه ووینئ. کاریزونه اکثره خپلې صوبې لري، د هر شل یا 25 متره وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبیعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپلې شپنې راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیایي په هغه ابخور باندې اوبه کوي، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شذي وو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولي خالی ودا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پرې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یار غږ کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینې. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیات ورته داسې روښانه کوي.
دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلی ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په اصطلاح کې د دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډېره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې دزم حتماً ځم، ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او بانی مې بیا کورته په ډیر نه امیدې لمده روانې وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامست کیږي. نو زکه خو حنان بارګزوي پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولن پوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز مو گاوریدون کې پوه شي چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کرکتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډ کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب خ کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
او آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشرت، هغه موي چې ادبیات پرته له کرکتن هیڅ دی. نو زه همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کرکتونکی چې دی یعنی هغه صرف کرکتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلری. نو بیا بدای کرکتون کې یعنی دا کرکتون کې په یو معنا یو سکالر وی، یو عالم وی، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه، هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا غو جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خالی کنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی داسې نکتې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسوي یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم علتونه لري. ګوره، کرکتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې معایب را برسیره کوي، یا خامیانی بیره برسیره کهی یا پا آغا بخامخا تنقید کهی یو کرکتون که چی ده آغا دیو غیر جانبدار سکالر په هست آغا دا آغا لیکنی تجزیه کهی مطالعه کهی آغا گوری او پا آغا کی دا آغا لیکنی خوبیانی او خامیانی دا دوار را برسیر کهی.
امدلتا بیا وارم پختنو کم چی که چیر تا کرکتن وشی ادبیاتو تا گتا چه دا دا ادبیاتو پا برمختک که دا کرکتنی ونده چه دا
کور کرکتن چی دا اغا باقایده مطلب یو کرکتون که چی دی اغا دا یو تخلیکار دا پارا دا یو لیکوال دا پارا اغا باقایده دا یو لارخود کار کهی اغا پا یو تریک منی سمی پا یو لاره برابری او باقایده مثلا یو کرکتون که کنه اوائی چیش وای جی کافال ترید بات ماستر آف نن دیر لیکوال دارنگوی کنه چه اغا پا شیرم لیکی اغا افسانم لیکی اغا ناولم لیکی اغا درامم لیکی دست لیکوالو که دیر کم خلقوی چه اغا پا دو درو میدانونو که نوم پیدا کی مثلا لکه کلندر مومن چی پیدا کرده دی کنه اغا یو خن قادم و اغا یو خن محقیقم و اغا یو خن افسان نگارم و اغا یو خن شعرم و نو دا دست صفات چی دی مطلب پا هر سلی کی نوی کنه نو دا کرکتون که چی دی اغا با قیده دیو لیکوال دا پار لاری هواری دا پر مختق لاری ورطا هواری او با قیده اغا تا دا خیی چی مثلا چی تا پا دیکم سنف کی لیکل که دی دا دا اصول دی دا دا جزیات دی دا دا مطلب پابندیانی دی دا دق پابندیانو بتا لیاز ساته دا جزیات چی دی دا بتا پا نظر کی ساته پر دا اصولونو با عمل که بیا مطلب پا دی فیلد کی تا پر مختق که مطلب کزه و افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دی آغا لند کسی لیکی نو آغا دا لند کسی والی یو لند کسی لیکون که تا دا خبر کهی چی تا تر هاگ وقت پوری لند کسی نشه لیکالی تر چو چی تا تا دا لند کسی اصول دا لند کسی چوکات دا لند کسی جزیات دا لند کسی مطلب آغا ضروری نکات نکته چی تا ستا پا نظر که نوی تا افسانه نشه لیکلی او ده ده ترچنگ اغا دام ورتوائی چی دا خوب که لیکن لده سره سره با ده معاصر پا معاصر ادبیاتو که چی کما مایاری افسانه ده اغا که پا انگلیسی که لیکل کیجی اغا که فرانسیسی که لیکل کیجی اغا که پا روسی زبا که لیکل کیجی ده دوگو ترانسلیشنز ده دوگو ترجمه ده افسانه با توایه ده دوگو با کتلی مطالعه که بیا با تا تا معلومه گی چه مپاسان چنگ افسانه لیکل او چنو میده چه خوب چنگ افسانه لیکی یا سادی که ادایت چه ده ایران افسانه نگار ده اغا چنگ نو دا دا ټول شیان چې دی دا شیان یو کرکتون کوي چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي
او غواړم آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې په بهیر بحث وکړو په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کرکتنې بهیر څنګه تاثیر
زوی صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کرکتونکو نمایوس په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک برا واخلو خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی داغه د توري د توپک داغه د ننګ او جنگ او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه دا را برسیره کړی دا او خوشحال لمسم انقلابی شاعر ثابت کرده ده
یو جنگیاله شاعر
او یو جنگیاله شاعر او یو ننگیاله شاعر کنه زدائم چه اغوی لخوشحال خان خټک سر دیر بد کرده ده خوشحال خان خټک خود موضوعاتو یو سمندر ده یو ناتمام سمندر ده ما دا اغد دسترنامه ویله زی دومره یعنی حیران کما کنه چه ما وی دا سلور نیم سوا کال مخ که دا چمر زهین و فتین سره او
او چه پا دسترنامه که اگه دا مشه دا پار شل خیصه
نو زدائه ما چه اگه دسترنامه چه دلی کلی دا زیم چه یو سره پا لایبری که ناست وی او مختلف کتابون ورت پراته وی او دا مطلب دا دسترنامه پا موضوع بندی لکل که نو دا خوشحال خټک دا دسترنامه نخه لکل نشه که واله نو زما مطلب دا ده کنه زدائه خوشحال خان خټک اغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتی تنوع چې په خوشحال کېسته زما خیال دی د پښتو په یو شاعر کې هم دومره موضوعاتی تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي، او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه. د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس رابرسیره کوي او مجلې کې یې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لرې دي، تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتابه سره نږدې نه شي، کوټلې مطالعه ونه کړي، یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی څه هم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګورې؟
یعنی یو خبر درته وکړم وروره، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې، دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه ماتور شعرونه دې ولیکم. دیموکراسۍ په راتګ سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجه به یې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
هو، زه په 12 سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچه استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې د ده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې. ده بیا ما ته وي چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهېږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو، درنو استادانو سره او سره کوم وړاندوینې کړې وه. شاعر شروع ما خو په هغه سویه نه شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا مو دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي، یو شعر راناوري په زور باندې، یو شعر راباندې لیکي، یو څه الهام راته کیږي.
مغه دولسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړی او تر اوسه پورې هماتي ګوټي لیکم.
استاد اکثر وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلی او یی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات دا به پکې کاروم چې هم د هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کوم ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړي دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو دوستانو توصیه لارښوونه راته ده وي چې لږ هغه وکړي د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړمه دغه شعر مې هېڅ عصري نه شولو هماغه ساده په ساده وي نه دغه کېږي کنی وي دغه درته ویم چې د دې مونږ د دې ته اونې ځوانانو شاعرانو کدي پخوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو.
شعر د سادګۍ خبره دې وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو ته د هدف دغه د عصري والي او د ساده والي نه څه ده.
او ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي ده پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي.
که یو شعر دې راته ووایي اوریدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ویمه چا لپاره مې چې خپل هم پر دې پریښې دی هغه له ما سره اوس مړې او ژوندې پریښې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم همداسې خیم ما خیرازه په سرلې پریښې دی او څومره چې ولي مې پکانو عمر ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې مې زړګې پرې خېده او اغاز وانی و چې مو کله کله لاس اچو راځه غا عادت مې اوس قسم په خوده پرې خېده او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خېده او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خېده.
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده.
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خو درته وي زما برخه بیله ده کمه چې ډینی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل پیل کې کړي دي او کاش کې ما ادبیات لوستلی وای او زبوه دي برخه یو شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دي څومره شیرونه لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه می دي باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلې ما څه د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د هغه د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب می لیکلې ده سنور هغه می ده د افغانستان معاصر تاریخ می لیکلې ده نو د دې سره په څنګ کې مې کزه د یو غره رمخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کني یو مزلو چې د افغانستان د ټول تاریخونه کچیر ته وتوانی ګم زید شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کچیر ته د شیر په جبر ورته وری کړ شي که به زده کی
او د شیر جبر خلک آسان
لګه آسان وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه دا تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپیته کال اویا کال وړاندې شوی شاعری ده. نو دغسې یوه هڅه مې شروع کړې که ورباندې وتوانېږو استاذ.
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثرو ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم در اوروي.
زرپاڼه چې دا ژاړي زه ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریځو خپلې وزرې خپرې کړې وې. د اسمان زړه هم ډک ډک کېده، خو لا به ترې یو یا څو څاڅکي د ځمکې په لور نه و راتوی شوي. چې په کوڅه کې یو شور ماشور شو، یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلی. هر چا سرونه څنډل، ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي، یوازې سرونه یې څنډل. پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه، د کور په لورې روان و. زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. له لرې مې په یوه دیره کې وکتل، ډیر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړه، ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه، په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و، خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې، داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي، نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه وم چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو، یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی، دا انسانان نه دي، دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بې واره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل، ترورې څه خبره ده؟ ښځه سلګو ونیوله، داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل، که زه درته پوره خبره وکړم، که زړه دې د غوښې وي، نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وشاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي، نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم، چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي، چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري، چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ. او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ما ته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پښتنه یم، ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بې واره اوښکې ولیدې، نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه، نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته، او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی، ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای، نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه، خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم، کور مې ورته پرېښود. د ژمي یخه شپه مې په دې دېره کې تېره کړه. دې ماشومې له ما نه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وې ورمې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې، او زه هم وږې شوی وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم، چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي، او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي. ستاسی چی شیدی خورون که ما شوم دلوگی مری او ده هیلو دروازه دی ده خلکو پلاس بندشی آیا تبون جاری تبا ده خپل ما شوم ده ما سوم سلگیو سرا خپلی ساندی ملگری نکده زه هغه بدبخت موریم چی ما و نکرای شو چی خپل ما شوم بچی تا ده جرات خبل چوار کرم نور واسمی نشتا نوزکا چلور می جرل ما هم و جرل او بیا سلگو ونی ولم چی ده جاری زه جارم که چوک جاری او کنه نو زبا جارم زه که زماوینی جاری زما شیده جاری زماستری جاری زه یوا بدبخت موریم زبا جارم زبا جارم
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیتنیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیتنیک زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور دی لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیټنیک په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل زنه متولا تاثیر کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولی او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوی دی نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره یې لیده کاته شوي دي. د اسماعیل شعرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلي دي. لومړی شعر یې هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی و. تیخته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي هلته ورکه پلوشه سي ټول نړۍ توره تیاره سي سړی وران سي له ابلیسه غوڅ د پس په کټاره سي که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالې په دې شرحه لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره لخوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا داسې نارې وکړلې: که یون یون دی مخ کې بیلتون دی لکسی غرڅخه زی خرخبون دی کورور وروره خرخبون روره ته چې بیلتون کړي زما ویرته ګوره چې زی مرغیله تورې کرغیله همزولې پاتې زی څه برغیله د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نه کړي زموږ کولواړه زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بیلتون یې وور دی ځان په سوځیږي.
ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادولې شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی وریښمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیفه لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا غویل اے گرانا مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي ما ورته داسي ویل شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا دا مینې داسې ده چې پکې کمې نه زغم. غوی اے گرانا دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغم. مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وویل دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې او له مانه هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې له مانه هر څه هېر دي. ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا ما هیرولې شې ته زما آواز بهیر کړې زما انداز بهیر کړې ول غاز بهیر کړې. ما ورته داسې وویل په دې سوچ نه کوم او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه همدا وروستۍ ورځ د هغې وي اے گرانا. هغې ویل اے گرانا تا ته زه ولې خاص یم زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل زما په سترګو یو ځل ځان وګوره زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي. ژوند لکه درد سن فنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے ګرانه داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل د بیانونو ضرورت نشته دی. مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دوه سترګو کې. هغې ویل اے ګرانه دا ویره څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے ګرانه که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه. ما ورته داسې وویل له سترګو لرې به شي خو له زړه به چیرې درومې. هغې ویل یه محبوبه موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله او ویل یې یه شاعره عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے ګرانه دا ته شعر ولې لیکې؟ ولې کارونه پرېږدې او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکمه خدا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شوم.
آنکھ بھر